طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بې بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته وویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. روسی رسنۍ وایي د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. تاس خبري آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تېرې شنبې په ورځ د تخار ولایت له خاجاغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې پر ناڅرګندو اهدافو اووه توغندي ولګېدل. د دې برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیه د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیه چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړی و. د اوکراین ولسمشر وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي خو بیا هم هیڅوک اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یې یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي خو تر اوسه هم نه ده توانېدلی چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراین د کډوالو د ورتګ په شمیر کې کموالی راغلی او اوس هر ورځ نږدې یوازې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له 6 میلیون ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډېر یې تړل شوي دي.
از جمله 88 افغانۍ که 400
له اتیا تر روغتونونو څخه موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودجه فعال وساتو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په نورستان ولایت کې معتادین ډېر شوي دي.
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوي. زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشې توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمینه برابروي په دې اړه مو د کابل د صنایع او د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې موږ تر ها په کابل کې تقریبا 15000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه یو 15000 معتادینو ته په دې کې د کار زمینه مسایدي.
تداد محمد په نوم یو کس وایي چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
دته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو. هر څه د دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
ها دادا درخلا
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډېر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمې شوي او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال روغتونونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو چارواکي له بهرنیو او کورنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې د اعتیاد جدي ټولنیزې ستونزې ته په پام سره باید خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیایي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالی د محتاجینو د درملنې په پروګرام ډېر منفي اغېز کړی او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پخوا د محتاجینو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخواني حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د محتاجینو د درملنې ډېری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې روغتیایي مرکزونه په دولتي بودیجه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
از جمله 88 افغانۍ که زر ساعت
لاتاتې روغتونونو څخه چې عامې روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل، موږ وکولای شول چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودیجه فعال وساتو. د 14 روغتونونو څخه چې پخوا یوازې په کابل کې فعالیت کاوه، اوس 40 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نورو ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کوونکو ادارو او کافي بودیجې د نشتوالي له امله لږ شوی دی.
خطر نداشتن دونر درست او بودیجې کافي.
ښاغلی حجیر وایي په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د 22,214 محتاجینو درملنه سوې چې له دې جملې څخه 40,000 نارینه او 30,000 ډېرې ښځې دي. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال د درملنې په 23 مرکزونو کې 4,000 محتاجین بسترې دي، خو د پخواني حکومت د تېر شمسي کال د ثور د میاشتې وروستۍ شمېرې ښیي چې د محتاجینو د درملنې اتاتیا مرکزونو د نږدې 30,000 محتاجینو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د محتاجینو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د محتاجینو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي او د احتیاط جدي ستونزې ته په کتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل سي. د محتاجو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤله ډاکټره شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله سوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په 50% کم سي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو ماشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي مرکزونه سره لاس او ګریوان دي. د دې تر څنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د متحدینو د روغتیایي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د محتاجینو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندویو ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کاله پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو له لارې تر اتیا ډیرو روغتیایي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2020 میلادي کال کې 1 میلیون ډالرو ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د محتاجینو د درملنې او نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکو په دې ولایت کې د محتاجینو د شمیر د ډېرېدو له امله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پر پخوانیو معتادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډېرېدو سره ډېرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډېرېدل مني او له مرستندویو ادارو څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګ مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشئی موادو معتاد دي، د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروسته او د بیکارۍ له ډېرېدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډېرېږي. غلام الله نورستانی په برګي مټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډېرېدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډېرې کړې دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا او نور ځایونو کې
یو تعداد خانه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی، اپیون، تریاک او دا استعمال کولو وجې نه خلک په ډېر مشکلاتو اخته دی.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په برګمټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له ګوندی ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګمټال ولسوالۍ څخه یو د اپسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې دا د بخارا حصے په نشئی توکو باندې روږدي شوی او اوس د بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشئی توکو باندې روږدي دي هغوی نور کسان هم ځان سره روږدي کوي. خدای نه خواسته زمونږ دغه نوي ځوانان ټول په دغه بدبختی او پخته نشي خلک نشي کولای چې پر درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وایي د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکي بیکاره او بېوزله دي او بل ځای ته د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکارۍ له امله د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ورستې تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي چې زیات روغ دي. کسان برګمټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان مونږه مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشئی روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی، خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګاونډي ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روږدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په فابریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسیوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابر شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي، او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي دا به له دوی او کورنیو سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونې له مرستیال حاجي ظریف ګل زدران سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمینه برابروي.
متدین ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړی دي، هم برابرولای شو. مونږ په فابریکو کې واړه واړه کارونه لرو او هم کا غیر مسلکی هم اوسیږي، خو بیا هم اغلته دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. دې لپاره زمینه مسایده او په فابریکو کې مونږ تر ها په کابل کې تقریبا 15-20,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه یو 15,000 نفر متدینو ته په دې کې کار زمینه مسایدی. او ان شاء الله تعالی د سپ فابریکو کې دا اوسم شته دي چې مخکې محتاط وو، اوس الحمدلله سم خلک ترې جوړ شوي دي او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسو څومره معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې وي؟
چون دا معلومات خو به مونږ ته دقیق و نشي، ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بلخصوصا په کابل کې هم تقریبا ډیر پارکونه دي. په دې کابل کې چې مقصد هغوی همدلته پیل حال دپاره مقصد تولید کوي، نو په هر فابریکا کې شته دي، یو څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس په کار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس په کار شي، ځکه چې دولت یې ورته ټریننګ کوي او ملت ورته کار ورکړي. نو دا یوه ډېره ښه لاره ده او دوی دپاره مقصد ښه زمینه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین که روغ هم شي بیا هم کار نشي کولای، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چیرته خدای دوی ښه کړه او جوړ شو نو په دې پوه شه چې مقصد دوی کار کولای شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي چې تر څو مقصد دوی په خپله په دې باندې متعقین شي چې مقصد دا کار د ما دپاره لازم دی او زه باید دا کار وکړم.
تاسو د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسي او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې معالجه کیږي هغوی مرکز هم د موږ سره نږدې دی، هغوی سره موږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلي وي نو هغه کسان دوی کولی شي چې موږ ته معرفي کړي. خپل پابریکی هم یو د ټریننګ سینټر دی، ځکه چې هلته خپل چې څنګه څوک لاړ شي که هر څوک وي که نه چې یو څه نه څه مغز هم ورسره وي هغه خپل یو هفته کار چې وکړي هغه پوهیږي چې زه باید سره کم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بېکاره ګرځي، بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې گرفتاریږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي او دوی ته مقصد یوه زمینه مساعد کړي چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپلو پامیلونو ته یو حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمینه برابره شي، دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به یې د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زه به تا ته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي، نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پریښودل کېږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې گرفتار شوي دي او دوی بېکاره پاتې شوي دي، پامیل نه لرې پاتې شوي دي، د کار نه لرې پاتې شوي دي، نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پیښو ته مخه کړې ده. او د پامیل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړېږي د یو نه لس چنده مقصد د دوی پامیل ورسره ځورېږي ورسره کړېږي. او دوی که چېرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي، هم به عواید کورته ویسي، هم به د نور مصیبتونو نه فارغ شي، هم به د خپل اولادونو په سر باندې لاس راکش کی، پامیل به یې ډېر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډېر غټ سهولتونه ایجاد شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې واردې. د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې ل 150 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناستې او ملګرتیا له عمله موتاد سو. داد محمد زیاتوي چې تری مزمه کې خرڅې کړي او اوس ل خپلوانو سره د پخوا په چیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشو له عمله نور د څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به د سردار د وراره داد محمد له خولې واورو.
متاسفانه کاکا می د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشې کوي، پوډر، شیشه او داسې نورې. داسې ولې دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي؟ دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرست یې نه درلود. دته د پلار او نیکونو ډېره مالداري پاتې شوه، ډېره شتمني ورڅخه پاتې شوه. ده په تمه لاره باندې مصرف نه کړه، هر څه یې د دې بدمرغې ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپېریال، له هغو خلکو سره چې ده په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې قطع کیږي، یوازې او یوازې پاتې کیږي. نو نشې دی له ډېرو مشکلاتو سره لاس او گریوان کو. هغه تغییرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به فکر نه کاوه. دا حوصله له لاس ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بل دا چې کورنۍ ته تاوان دا و چې اولادونه یې د دغه بې سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه سیده سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې همدغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ همدغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي، د مخدره مواد هغه کوم اسرار چې دي دا باید نفر پوښي چې هم جسمي نگانه هم اجتماعي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې هم محصلینو ته متعلمینو ته په پوهنتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسېږي تر ماښام پورې ویلې کېږي. دا باید کوم مثبت شیانو کې بل څارنه او نصارت وکړي د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه د طب دګانه یو زمینه اساس فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدر ده. دوم هغه د سرسي د موادو مخدر تاسو ګوري په افغانستان کې داسې یو مسؤول ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نشي. چیرې چې محیط کشیف شي دا مستقیما تاثیر کوي. د ملا امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش د ملا امام ډېر نقش ده، ولی چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شي چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې وهل کیږي. بشیر په وارخطایي له کوره راوځي، د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کیږي. دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ سي. دا چې دا خلک څوک وو، ولې د بشیر دوی کور ته راغلي وه، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار سلطان نن نشه ډېر غوند وکړ، کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره.
مشیر جانه، مس یاران دې ژوندي وي. متن دې وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو را برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آز بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، بل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
سلطانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه. رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي. دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې م راکړه.
یار سلطانا، بختواری چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یار بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره. راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی، واخله. بل کار وایه.
بل ناس ونی وکړه چې په دې قواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ماسره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. ته را دې خوای که زورهوره.
دا دی، دغلته ګوته ولګوه.
سمه دا دی، ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼي دي کنه؟
او څلور پاڼي دي په ټولو پاڼو باندې ګوتاو لګاوا.
چراب چوک وی
ہاں دادا دار اخلاق سلام علیکم
وعلیکم سلام
قمندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوښته وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قمندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قمندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قمندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به در سره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیا ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راسپېده کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
مهمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadi